ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې په روانه غړې کې ز منور شاستا سو قربایم نیک پیرځونه او سلامونه می قبول کړي. په دې خبرونه کې بدرته د پاکستان، افغانستان او نړۍ خبرونه او ریپورتونه وړاندې کوو. د سیمایزو مطبوعاتو مهمه برخه به هم واوري، خو په سر کې د اسرائیل مومن نه د دې سات تازه خبرونه اورو.
د سعودي عرب چارواکي وایي په مینا کې د بلوش شوش میرا 1.9 ته پورته شوې ده. افغان ولسمشر یو وار بیا ویلي دي چې پاکستان له افغانستان سره په یو نه اعلان شوي جنگ کې دی، او د عراق پوځ د روس، ایران او شام له پوځونو سره همکاري کوي څو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ګواښ مخه ونیسي.
او زه خبرونو تفصیل.
د پاکستان د مذهبي امور وزارت په خپل ویب پاڼه ورکړی چې د مینا په پیښه کې د مړو شو پاکستاني او شمیره 13 تر رسیدلې او 40 جوبل دي. بلخو د سعودي عرب چارواکي وایي د وروستي ټیل ماټیل په پیښه کې د وژل شو کسانو په رسمي شمیر کې 250 نور مړي هم ورزیات شول. لدې سره د مړو شمیر 1.9 او د ټپیانو 940 ته پورته شو. تیر ورځ د پاکستان د حج محکمې مشر رسنیو ته ویلي چې د مینا په پیښه کې د 300 نه زیات پاکستاني بېدرک شوي دي. د تیر زیارت په ورځ د حج په مراسمو کې د شیطان د ویشتلو پر مهال د خلکو ټیل ماټیل پیل شو چې د ګڼو کسانو د مرګ جوبلی سبب شو. بلخوا د سعودي عرب مهم مذهبي مشر شیخ عبدالعزیز شیخ ویل دغه دردناکه پیښه د انسان له وسه وتلې وه. د سعودي عرب بادشاه د خونړۍ پیښې په اړه د تحقیقاتو امر کړی. د یو بل خبر له مخې د ایران ولسمشر حسن روحانی غوښتنه کړې چې په سعودي عرب کې د حج پر مهال د ټیل ماټیل د هغه خونړۍ پیښې پلټنې دي وشي چې پکې په سلګونو کسان وژل شوي او څه باندې 900 جوبل شوي دي. حسن روحانی دغه مطالبه پرون په نیویارک کې د نړیوالې پرمختیایي اهدافو پر موضوع د ملګرو ملتونو په سرمشریزه کې د خپلې وینا پر مهال وکړه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وار بیا ویلی دی چې پاکستان له افغانستان سره په یو نه اعلان شوی جنگ کې دی. ولسمشر غنی پرون دار په ماڼۍ کې د یو شمېر ولایتي شوراګانو له استازو سره د لیدو پر مهال پاکستان ته په اشاره وویل چې سوله د افغانستان حق دی او د ټینګښت لپاره یې چاته زاری نه کوي.
یو نفر رابطه چې د حق انسانی د قضاوت انسانی موږ نسی ملامت ولی چې د سولې د پاره پاکستان سره لوی ګامونه واخیست. حداقل 14 کاله کېږي چې پاکستان په یو نه اعلان شوي جنګ کې افغانستان سره، او موږ د دې جنګ ختم کړو، نه یې د دې پاره چې زارۍ کوو، ننوت کوو. دا موږ د ولس حق ده.
یاده بیجی څو ورځې وړاندې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار ویلو چې دوی هڅه کوي د افغان دولت او طالبان ترمنځ د سولې خبرې بیا پیل شي چې په نتیجه کې به یې د افغانستان او پاکستان اړیکې ښې شي. د طالبانو د مشر مولا عمر د مړینې خبر تر راتلو وروسته له طالبانو سره د سولې خبرې وځنډېدې، او له دې وروسته په افغانستان او پاکستان کې د ترسره شوو بریدونو تور دواړه هیوادونه پر یو بل لګوي. پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د صحت او تعلیم په څانګو کې د بهتری راوستو هوډ څرګند کړی. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي وزیر اعظم نواز شریف پرون په نیویارک کې د بیل ان ملنډا ګیټس فاونډیشن له مشر بیل ګیټس سره په ملاقات کې د تعلیم او صحت په څانګو کې د پاکستان په هلو ځلو هم خبرې وکړې. وزیر اعظم ویلي دي چې له هیواده د پولیو مرض د ختمولو په لړ کې دوی ډېرې کامیابۍ ترلاسه کړې دي. د زیاته کړه چې تیر کال پاکستان کې د 3.6 پولیو کیسونو په پرتله سږ کال یوازې 2.2 کیسونو مخې ته راغلي دي. وزیر اعظم د پاکستان د ټولنیزو څانګو په پرمختګ کې د بیل اینډ ملنډا ګیټس فاونډیشن د همکاري هم مننه وکړه. بیل ګیټس د پولیو مرض د له منځه وړلو لړکې د پاکستان د کوششونو ستاینه کړې. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د مبارزې لپاره یې یوه ځانګړې کاري ډله جوړه کړې ده. دا خبره دغه ریاست یوې سرچینې تیر ورځ د نومونو اخیستلو او غږ نه خپرولو په شر د مشالې وزادۍ څانګې ته وکړه. د ملي امنیت ریاست د ملګرو ملتونو هغه راپور هم رد کړ چې په کې راغلي داعش ډلې د افغانستان په 15 ولایتونو کې نفوذ کړ او پلویان یې په زیاتېدو دي. د ملګرو ملتونو د یوې کمیټې راپور وایي په افغانستان کې د هغو کسانو شمېر په زیاتېدو ده چې له داعش ډلې سره خواخوږي لري. د امریکا د بنو چارو وزیر جان کیری له خپل ایرانی سیال محمد جواد ظریف سره د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې وکتل. د کیری لخوا دا یو هڅه ده چې په شام او یمن کې د روان بحران په اړه خبرې پیل شي. کیری پرون ویل دی د نړۍ له هغو مشرانو سره چې دا اونۍ د ملګرو ملتونو غونډې ته راځي نظر شریکوي او دا ګڼو هیوادونو ته یوه لویه موقع ده چې د منځني ختیځ د ستونزو په حل کې مهم رول ولوبوي. د نړۍ د کتالوکانو مشر پاپ فرانسیس وایي په امریکا کې د بیلابیلو هیوادونو میش خلک باید د سختیو له کبله مایوس نه شي او د امریکا ذمهوار وګړي ووسي. فرانسیس د مذهبي ازادۍ او مهاجرت په اړه پرون نږدې 40,000 کسانو ته په نیویارک کې وینا وکړه. نوموړی وایي غټو ښارونو هم د هغو خلکو مخونه پټ ساتلي کوم چې د دې ښارونو وګړي نه ښکاري یا د دویمې درجې وګړي دي. په غټو ښارونو کې د ټرافیک په شور او تیز رفتاره بدلون کې ډېر مخونه بغیر له نوټس کولو یا یادولو تیر شو، ځکه چې داسې فکر کېږي چې ګینې دغه خلک په دې ښارونو کې د اوسېدو حق نه لري. دا بهرانیان دي، ماشومان دي چې سکولونو ته نه ځي، میډیکل انشورنس او کورونه لري او هرکل شوي د زیات عمر کسان دي. د پر امریکا میشتو مهاجرو غږ وکړ چې پر خپلو ثقافتي ورثو فخر وکړي او هیڅکله پر خپلو دودونو ونه شرمیږي. د عراق پوځ د روس او ایران او شام له پوځونو سره همکاري کوي څو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ګواښ مخه ونیسي. دا خبره د عراقي پوځ د ګډو عملیاتو کمانډ پرون په یو بیان کې وکړه. په دې بیان کې ویل شوي چې دا موافقه له روسیې څخه له دای سره د زرګونو ترګرو د یو ځای کېدو په وړاندې د ماسکو د اندېښنې له زیاتېدو وروسته وشوه.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د اسرائیل له مومن د دې سات تازه خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې به دغه رپورټونه واورئ. په سعودي عرب کې د حج پر مهال په مینا کې د مړو شو پاکستانیانو شمیره سیوا شوې ده. افغان ولس مشر اشرف غنی وایي سیمه ایز او نړیوال هیوادونه یې په دې باور کړي چې افغانستان حقیقي امن غواړي.
ما خپل اخیری کوښښونه د منطقې په سطح وکړل، د نړۍ په سطح وکړل، نه د افغانستان په برحق موقف باندې ټوله دنیا راسره
د افغانستان امنیتي چارواکو د ملګرو ملتونو هغه ریپورت رد کړی چې وایي په دغه هیواد کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې موجودیت سیوا شوی دی. افغان سیړونکي په دې حق لسوایي
دغه ډلې تروسو پورې دې قدرت نه لري او نه داسې کوم اضافي قدرت دی ده چې هغه وکولی شي د افغانستان د دولت د بقا دپاره یو لوی تهدید.
او د امریکا او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو د سعودي عرب او یمن په کشاله خبرې اترې کړې دي. د پښتونخوا سیمې او نړۍ یو شمېر نور رپورټونه به هم واورئ. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو 9 ساعته خبرونه ته غوږی چې تاسو هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر مازیګر 6 بجو پورې په پښتو ژبه اوري. دا خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. په مشال ریډیو ډاٹ کام پته باندې د انټرنیټ چې تاسو ورشئ نو د مشال په پاڼه تاسو خوندور ویډیوګانې، تصویرونه او نور ډیر معلومات هم ترلاسه کولای شئ. رازو د دې غړې اولنۍ موضوع ته لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، د پاکستان سره تعلق لرونکي هغه اجیان چې په مینا کې د راپېخې شوې پېخې ښکاریان دي، دا غي شمیره زیاته شوې ده. د پاکستان د حج او اوقافو وزارت په خپل پاڼه باندې تازه معلومات هم ورکړي دي. د لړکې مو په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله سره خبرې کړې دي. غوای
د سعودي عرب په مینا کې د ټیل ماټیل لوجي چې کوم مرګ جوب لشميره و هغه خو په عمومي توګه زیاته شوې ده. خو په دې کې د پاکستانی حجیانو چې کوم شميره و نو هغه هم اتل لسته رسیدلې ده. په سعودي عرب کې د پاکستان سفیر منظور الحق چې کوم دی هغه او دینه علاوه د پاکستان د مذهبي چارو وزارت چې کوم دی هغه هم د دې اتل لس کسانو د مړکېدو په خلې کړې دي او د دې کسانو نمونه او د پاسپورت نمبر چې کوم دی هغه هم جاری کړی دي چې دا کسان په مینا کې په حق رسیدلې دي. شانتی د پاکستان سرکاري ریډیو ولس کسان داسې خی چې هغه جوبل شوی هم دی په دې پیخه کې. او دینه علاوه د پاکستانی مطبوعاتو د راپورونو تر مخه چې د 300 کزا زیات کسان چې کوم دي هغه تر دې دمه بې درکه هم دي او هغه د لټون لپاره د پاکستان سفارتخانه او دغه شان نور چې کوم چارواکي دي هغه خپل کوششونه جاری ساتلي دي. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم دا کم چې بيدرکه کسان دی د نوټس یې اخستل او وزارت خارجه او په سعودي عرب کې پاکستانی سفارتخانه ته هدایت جاری کړی دی چې دغه کسانو تلاش چې کومه ده زر تر زر وکړل شي او چې څونه هم کسان بيدرکه دین دغه خپل خپلوان چې سره رابطه کوي نو هغه له پوره تفصيلات ورکړل شي چې دا کسان په کوم ځای کې نو دغه شانتي د پاکستان ډایرکټر حج چې کوم دی ابو عاکف هغه ویلي دی چې وزیر اعظم په هدایت باندې زمون ټیمونه چې کوم دی هغه چې کوم حجیان مړ شوی دی د هغه میتونه او دغه شان زخمیانو تلاش چې کوم دی هغه د سعودي عرب په مختلف هسپتالونو او دغه شان مردخانی چې کوم دی هغه کې شروع کړی دی د ټیمونه هغه ته دورې کوي لګیا دی او سعودي حکومت چې کوم دی هم دغه هسپتالونو او مردخانو ته د رسایي چې کوم دی هغه ورکړی دی نو دغه شان دی چې موږ د وجل شوی کسانو یا د کوم چې جوبل دی د هغه د شناخت عمل هم تیز کړی دی او زر تر زره به دې حواله سره ټول تفصيلات چې کوم دی هغه به مخکې موږ راوړو منور شاد دا مو یم چې د پنځ شنبه په ورځ باندې یو تیر جمعرات په ورځ باندې د چکم په مینا کې کوم پیښه رامخته شوې نو په هغه کې د سعودي چارواکو ترمنځ د صحت وزارت چکم دی و سوا او یو کم او یا حجیان چکم دی هغه پکې مړ شوی دی او د نه سوا او ډیر شونه دی جوبل کې دوه شمیره چکم دا غوړېدلې ده.
د افغانستان د حج او اوقاف وزیر فیض محمد عثماني وای د حج مراسم په پای ته رسیدو دی او ډیر زر به د افغانستان حجان واپس شروع کړي. سکال خوښه سلیر زره افغانان د حج لپاره سعودي عربستان ته تللي. تیر هفته د حج په مراسمو کې د ټیل ماټیل لوجې د ورستیو معلوماتو لمخه وسو نه شپېته اجان مړ شوی او نه هڅه وسلور دیر نور زخمیان شوی دی. اټکل کیږي چې په مړو ټپیانو کې به افغان اجان هم شامل وي. لا هم 15 افغان اجان چې د یوې کورنۍ غړي دی لا درک دي. د افغانستان د حج او اوقاف وزیر خاغلی عثماني د سره زمونږ همکار سالم احمد سالی خبرې کړې دي. نوموړي ویلي دي چې د دوی تحقیقات لا هم روان دي.
د سلور سوا کسانو لستونه او عکسونه پرون خپور شو. زموږ همکاران لالته د یو څو کسانو سره چې خپلوان ورک شوی وو دوی پلټنه وکړل، اما په دغه سلور سوا لست کې هغوی حاجی پکې شامل نه وو. دومره معلومات په دقیقه توګه زه ویلی شم چې تر اوسه 15 کسان د فاریاب د ولایت څخه کورنۍ هم خبر دي. دغه جمله مې ځکه وویل چې نور ورختا نه سي. 15 کسان چې تقریبا ټول د یو کورنۍ حاجیان دي، یعنی یو بل سره خپل ګلوی لري، نور داسې خاص شکایت او مفقودی نه لرو. هغه کسان چې په لومړی ورځو کې ورکسته وای وو د مفقودینو په لیست کې وو اکثر پیدا شو، او اوس زموږ اټکل دا ده چې په دغه حادثه کې ډیر کم افغانان وي، او هغه حاجیان چې په متفرقه شکل داسې بیل بیل په خپل غوښتنه هلته تلی وي له هغه لیاره نه استفاده کړی وي هغه حاجیان شته دي. موږ بیا هم قطعي توګه نشو وایو لای چې هیڅ افغان پکې نشته، او تعداد ډیر کم به وي. او څو ساعت ورسته نور لستونه هم کېدای شي زموږ لاس ته راشي، او بیا دقیقه شمیره تاسو ته ویلای شو.
بله وزیر صاحب،
مراسم
بله وزیر صاحب، د نور هیوادونو لخوا پیشنهادونه سوي دي چې د دوی هغه اجان چې تر دې حادثې وروسته لاره کړي یا هم مړ دي یا هم ټپیان دي چې د سعودي عربستان د دوی په مندلو کې همکاري وکړي. تاسو دغه سیوا غوښتنه کړې ده د سعودي عربستان له حکومت څخه؟
موږ نه تنها غوښتنه وکړای ده، بلکې عملا زموږ همکاران د مفقودینو د کمیټې غلي او د صحیح د کمیټې همکاران او زموږ سیمه ییز مترجمین ټول په شفاخانو کې دي. یو مشهور او خاص ځای ده چې د مړي الته انتقال کیږي. عملته وو لپیخه د دغه پیخه منصراتونه ورسته تر اوسه پورې عمل ته دي. نه تنها دغه غوښتنه موږ کلی مده، بلکې عملا موږ هم تعقیب او اما د عربستان اصول داسې ده چې دغه معلومات هر چا ته نه ورکوي. بهرنۍ مترجمین او کارمندان ته هم نه ورکول کیږي، حتی داخلي مسؤولینو ته هم تر اوسه کوم خاص معلومات ورکول شوی نه ده.
سشکل څه ستونزې وې د حج په مراسمو کې؟ نورو کلونو کې به کله شکایتونه کېدل چې په کافي اندازه ښوونکي نسته، یا به هم شکایتونه کېدل چې ترجمانان نسته. سشکل چې تاسو همالته حضور درلود، عمده ستونزې څه وې د افغان حاجانو؟
خوشبختانه خبر دا وی چې دغه ښه خبر په خپل حاجیانو نه موږ واورو. داسې خاص شکایت موږ نه لرل. هر چیرته چې زه تلم الته حاجیان خوشحال وو او مننه کوار داس واله مشکلات په لملې ورځو کو وو د دودین شکایت وو هغه هم زموږ لملې کار وو د لملې تجربه زموږ وو او بیا د کلتور بیلوال وو چې دوی مثلا ورځ د عربان لیک سخت پخې مخ خولې نسو اما دغه مشکلات رورو حل سو الحمدلله.
دا وو د افغانستان د حج او اوقاف وزیر فیض محمد عثماني چې زمنګ د همکار صالح محمد صالح سره یې په سعودي عرب کې د افغان حجیانو په حواله باندې خبرې کولې.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای سوله د افغانستان حق دی او د ټینګښت لپاره یې چاته زارۍ نه کوي. نوموړي پرون په کابل کې د یو شمېر ولایتي شوراګانو له استادو سره د ملاقات پر مهال وویل چې د سولې لپاره یې د سیمې او نړۍ په کچه ډېر کارونه کړي او اوس نړیواله ټولنه د افغانستان په رښتینې دریځ قانع شوې ده. په دې هکله تفصیل د کابل نظم خبریال قسیم سولمل راکوي.
سره له دې چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه د حکومت د وسلوالو مخالفینو وروستي دریځ او د افغانستان او پاکستان ترمنځ وروستیو کړکیچنو اړیکو ظاهرا د دې بهیر په وړاندې تازه خنډونه رامنځته کړل. خو د افغانستان حکومت ټینګار کوي چې د سولې دروازه د هر چا پر مخ خلاصه ده او ټول باید په دغه بهیر کې برخه واخلي. ولسمشر محمد اشرف غنی چې د شنبه په ورځ د بیلابیلو ولایتي شوراګانو استازو ته د ارګ په معنی کې وینا کوله ټینګار وکړ چې د سولې د ټینګېدو لپاره باید زمینه برابره سي. ولسمشر غنی په خپلو خبرو کې پاکستان ته په اشاره سره وویل چې سوله د افغانستان حق دی او د ټینګښت لپاره به چاته زارۍ و نه کړي.
یو نفر رابطه چې د حق انساني د قضاوت انساني مګنسی معلومات ولې چې د سولې د پاره پاکستان سره لوی کومونه واخیسته. حداقل 14 کال کېږي چې پاکستان په یو نه اعلان سوي جنگ کې افغانستان سره او موږ د دې جنگ ختم وړو نه دې د پاره چې زارۍ کوو نه نوت کوو دا موږ د ولس حق ده.
ولسمشر د خپل خبرو په دوام ویل چې شاوبت تروریزم نهسته بلکې تروریزم یې د ټولې سیمې لپاره یو سرطان وباله او په وړاندې یې د مبارزې لپاره پر ګډ کار ټینګار وکړ. ښاغلی غنی ویل چې د دولت او ولس ترمنځ واټن تل د افغانستان لپاره بحران رامنځته کړی او زیاته کړی چې د سولې د ټینګښت لپاره باید ټول ولسونه کار وکړي. د ویل چې د سولې د ټینګښت لپاره حکومت د سیمې او نړۍ په کچه زیات کارونه کړي او نړۍ اوس د افغانستان په رښتینولۍ قناعت کړی دی.
ما خپل اخیری کوخونه د منطقه په سطح وکړل د نړۍ په سطح وکړل نه د افغانستان په برحق موقف باندې ټول دنیا را سره پاتې دا ترلاسه کړ. دولس میاشتې مخکې دنیا را سره نه وه په شک کې وه اعتبار یې نه درلود مګر نن موږ خپل موقف دنیا سره ټینګ کړ.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور د لوی اختر په مناسبت پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې هغه وخت د سولې راتګ امکان لري چې اشغال پای ته ورسیږي. هغه په دې پیغام کې د نور مسایلو ترڅنګ ویلي چې افغان حکومت غواړي چې په هیواد کې جګړه پای ته ورسیږي او سوله ټینګه سي نو له بهرنیانو سره د هر ډول امنیتي سند لغوه کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبه په ورځ د غرض د افغانستان د قومونو د سراسري شورا له غړو سره په یو جلا لیدنه کې ویل چې سشکل د افغانستان د بقا لپاره تر ټولو سخت کال دی او افغان ځواکونه د بقا لوي سختې ازموینې په بریالیتوب سره وتلې دي. خو دا ویل چې د راتلونکو لپاره د هر ډول ستونزو سره د مبارزې چمتووالی سته. په همدې حال کې د لوی کندهار د ولسی شورا غړي محمد ایوب رفیقی له ولسمشر سره د لیدو پر مهال د مهمو بلله چې د سولې لپاره باید ټول ولس د کلیو باندو او جماعتونو په کچه تبلیغ وکړي.
سولې د افغانستان د خلکو خصوصا د جنوب غرب حوزه خصوصا د لوی کندهار د خلکو یو خاصه غوښتنه او ستاسو دا پیغام چې مو ورسته ورکړی دی چې سولها د مسجد څخه د ولسو څخه د لاندې سبای راشو د دې موږ تمجید کوو د دې هر کلی کوو او د دې وشاته ولاړ.
له دې سره سره افغان حکومت په نړیواله سطح هم هڅې پیل کړې څو پر پاکستان چې افغانستان د طالبانو خوندي ځاله بولي د نړۍ لخوا فشار راسي او دا هیواد د سولې د ټینګښت لپاره له افغانستان سره صادقانه همکاري ته وهڅول سي. د همدې نړیوالو هڅو په دوام د افغانستان د حکومت یو چارواکي ویلي و چې د پاکستان د مداخلو او د افغانستان د وسلوالو مخالفینو څخه د دغه هیواد د ملاتړ په اړه به د حکومت اجرایي رئیس د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې هم شکایت وکړي. خو د سیاسي چارو کارپوهان په دې باور دي چې د طالبانو ترمنځ د رهبرۍ په سر شته اختلافاتو ته په کتو داسې معلومیږي چې دا ډله به له افغان حکومت سره د سولې دویم پړاو خبرو ته ژر چمتو نسي.
د سولې پر لور یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد وسته مال ته دومره پراته دي
هر تر هر بدرنګ زکه چې دا غمینه نشون د سرنست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتابو ته تکینی ټول تخپل فل او غړی چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
د مشال ریډیو خبرونه تا غوګي قبایلی سیمه افغانستان او د خیبر پښتونخوا په زیاتره برخو کې نن د لوی اختر سلورم ورځ ده او په باقی پاتې پښتونخوا او نور پاکستان کې نن د لوی اختر دریم ورځ ده په اخترونو کې د مونز او قربانی ترڅنګ بیلابیل عمر خلک بیلابیل مصروفیتونه لري مشران پکې یو بل مبارکي ورکوي ملاقاتونه کوي او زی خپل مقبرو ته الته کې دواګانې کوي کشران میلو ته زی خپل پاټۍ کوي تیکې کوي ګپ شپې لګوي محفلونه جوړوي او داراز خزیام په کار د شیداغي مصروفیتونه یې خو د ریپورت کې زمونږ همکار غلام غوث د زنو خزینه سره خبرې کړې دي او دا غینه تاسو کړی چې دوی اختر څنګه کوي نوغوی ګلبند چې په اختر کې د دوی مصروفیات د عام ورځو نام نور سیوا شي او د اختر د منځلونه خوند و نخلي د ریپورت کې تفصیل ورو
د لړکی په پیښور کې د مدني ټولنو سره یوې کارکونکي سایما غزل مشال ریډیو ته وویل چې د اختر پر مهال د میرمنو زیات وخت د میلمنو په خیال ساتلو مصرف کیږي او دوی ته د کور نه د بهر وتلو او سیل کولو لپاره ډیر په ګرانه فرصت میلاویږي
اختر کې خوشنګ چې تاسو پته زمون پښتون کلچر حجره میلمانه په کور کې میلمانه بهر میلمانه نو بس شپه ورځ لکه هغه اختر چې کوم درې ورځې زمون چټي نو هغه ټول ورځ تیاری والد صاحب سرا یا رونو سرا مشرانو سرا ریکویسٹ فالودے والودے خدا سے خاص چکر ٹائم نہ روزی
او د مردان یو بل کارکونکي میرمن رابعه علي وایي چې د اختر دوه درې ورځې رخصتیانی ټولي د کور په کارونو کې تیر شي او د اختر وروسته هغوی بیا خپل کار روزګار ته دوام ورکوي او د آرام کولو هیڅ فرصت ورته نه میلاویږي
بس دو درې ورځې خو تاسو ته پته ده چې کوم ځای کې مونږ د پښتونولي او د پښتون معاشرې ذکر کوو نو بس ټول ورځ میلمانه وي او د هغې د پاره اخلی پخلی کوو کور کې مساروي دي ځکه زمینداره مو ده نو بس د هغې کارونو کې تیریږي او بس ورځ دوه درې ورځې سر ورځې تیرې شي بیا آفس ته ځو
او د عورت فاونډیشن سره کارکونکي سایما منیر بیبي وایي د اختر په کارونو کې دومره ستړي شي چې بیا د اختر وروسته خپل کار روزګار ته ځي نو داسې ورته محسوسیږي چې ګنې د هغوی چوټي ده
دا دفتر کې چې موږ ټایم تیرو دا د اتو غنټو ټایم خدا کور کې دا د اختر ټایم چې دا د 18 غنټو ټایم دا زموږ د 18 غنټو ورکینګ ډے پوه شو نو زه خود اختر نو نامې ته ډېر یاريګم ما ته پته دوه نه کار دي دوه نه کار دي چې د څه حد نشته 18 غنټو ډیوټي دا او درې ورځې هم دغه سی وي میلمانه دي او خلک دی راضي زی راضي زی راضي نو بس هغه خود نو مصروفې دي چې څلورم ورځ باندې دفتر ته ځو دفتر ته چې کله ځو بیا موږ تخکاری چې نن زموږ چوټي ده
سایما منیر زیاتوی چې هم دغه حال د سړو هم وی خو د خزو زیات وخت د پخلی په ځای کې تیریږي او نارینه په دیرو او حجرو کې د میلمنو په خیال ساتلو بوخوي ولام غوس مشال ریډیو پیښور
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وی او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي خو جمهوریت څه شي ته وایي د دې تاریخ څه دی جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري بشري حقونه څه ته وایي آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي دا خبرونه هر اونۍ د جمعه پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګی. د خیبر جنسی په لوړګي زخه خېلو کې د اختر د لوبو د میلې په وخت ځای لوبغاړو او د لوبو د ټولنو مشرانو شکایت کړی چې دلته د بیلابیلو لوبو یو شمیر بین الاقوامي لوبغاړي شته خو د لوبو د میدانونو یا سټیډیم نه محروم دي. دوی د حکومت نه غوښتنه کړې چې په خیبر جنسی کې د ورته په بیلابیلو سیمو کې د لوبو واړه واړه میدانونه جوړ کړي. په دې حقله تفصیل د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شنواری راکوي.
د خیبر جنسی په لوړګي زخخیلو کونج سیمه کې د فوټبال د سیالیو په محل ځای لوبغاړو او د لوبو اسوسییشن مشرانو د حکومت غوښتنه وکړه چې دلته دې د لوبو میدانونه یا سټیډیم جوړ کړل شي. دوی وویل چې په دې سیمه کې د بیلابیلو لوبو بین الاقوامي لوبغاړي شته خو تر اوسه د لوبو یو سم میدان نه بې برخې دي. دوی وویل چې حکومت دوه کاله وړاندې د شاکه بین الاقوامی لوبو میدان جوړولو اعلان کړی وو خو تر اوسه پرې کار شروع نه شو. په دې حکلا د فوټبال یو لوبغاړي انور علی پردی مشال ریډیو ته وویل
شاکس کې خو د یو سټیډیم اعلان کړی وو چې په هغه باندې ډېر غټ لاګت راتلو یعنی مطلب ډېره غټه منظوري ورته کړې وه. هغه کینسل شو هغه خبره اوس ګورنمنت له دا په کار دي چې هغه کینسل شوه. داسې علاقایي سطح باندې واړه واړه ګراونډونه موږ ته جوړ کړي او دا خلک سپورټس نه لږ خوند واخلي. ګراؤنډ چې جوړ شي دا خلک په لږ امن طرف ته راشي. دغونه ډېر غټ غټ خلک کم تلي مخکې یا سر ته تلی عارف مسی ته تلی مستقیم شنوار ته تلی داسې نور ډېر ډېر کھلاڑیان ته تلی.
او د خیبر د لوبو یو اسوسییشن مشر اکراج وویل چې دلته ورسره د لوبو د میدان جوړولو وعده شوی وي خو هغه چا پوره نه کړی.
اوس دلته شاجی ګل او امینچ کوم د سنیټر تاج محمد چې دغه کوششونه شروع کړي چې دلته به یو سټیډیم له جوړو خو سټیډیم نشته. نو مونږ امینچ صاحب نه دا هغه کوچیر مطلب کاغذ سټیډیم نشي جوړلای. نو مهرباني وکړه چې مونږ له پکې کار وکړو چې مونږ وړګي چې په کوم میچ کې وګورځيږي زمکه لور ورسېدلې نه زمکه سره ټاش شوی نه چې هغه بیا زخمی وي.
کلمو چې د لوبو د میدانونو د جوړولو دغه غوښتنه د خیبر جنسینا د کمی اسمبلی غړي شاجی ګل پردی نماینده ملک ندیم تا وړاندې کړه. نو دوی وویل
موږ د امینیا صاحب طرفه چې ګوندای په یو د کمپلیکس منظوري شوی چې هغه کې موږ په کوشش کې لګیا یو زمکه مساله دو. او بل اکثر ملګری دا خبره کی دا خبره هم حق او جایزه خبره ده چې کوم انټرنیشنل سټیډیم لپاره 1.2 کروڑ روپے منظوري شوی و. نو که اغا نه جوړیږي یا د زمکه داسې څه مسلې نو پکار دی چې هغه روپے د مونږ په علاقې او په حلقہ کې تقسیم شي او واړو واړو ګروندونه پی جوړ شي. نو په دا باندې به د علاقې خلکو او ځوان نسل ته ډېر زیاتې فائدې ورسیږي. دا مطالبه کو خپل مینه ته به ان شاء الله دا خبره په نوټس کې ورکو.
د خیبر جنسی د لوبو اسوسییشن مشران وای چې کدلته ځوانانو ته د لوبو میدانونه جوړ کړل شي نو په دوی کې د صلاحیت څه کمی نشته او په یو شمیر لوبو کې مخ په وړاندې تلی شي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر جنسی.
د تاریخ پاڼه
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویی ننداره
خاص کر دا چندر گپتا موریہ په زمانه کې چې شاباز غړی او دا چا صدا دا سلطنت او په خاور خو زبردست ده او هغه ته بده دی د ګلونو خان
یخنیانو کې و دا د وینټر کیپټل چې ونا په خاور او سمر کیپټل کابل.
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لس بجی.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د رواني غړی نیمای ته ورسیدلو په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز د اسرائیل مومن نارو. د پاکستان د مذهبي امور وزارت په خپل پاړه ورکړی چې د مینا په پیخه کې د مروشو پاکستاني شمیر تل سره رسیدلی او شل جوبل دي. خو د سعودي عرب چارواکي وایي د وروستي ټیل ماټیل په پیخه کې د وژل شو کسانو په رسمي شمیر کې 250 نور مړي هم ور زیات شول. له دې سره د مړو شمیر 1098 او د ټپیانو 944 ته پورته شو. د تیر زیات په ورځ د حج په مراسمو کې د شیطان د ویشتلو پر مهال د خلکو ټیل ماټیل پیل شو چې د ګڼو کسانو د مرجو بې سبب شو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو وار بیا ویلی دی چې پاکستان له افغانستان سره په یو نه اعلان شوی جنگ کې دی. ولسمشر غنی پرون د ارګ په ماڼۍ کې د یو شمېر شوراګانو له استازو سره د لیدو پر مهال پاکستان ته په اشاره وویل چې سوله د افغانستان حق دی او د ټینګښت لپاره یې چا ته زاری نه کوي. یاد وی چې څو ورځې وړاندې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار ویلو چې دوی هڅه کوي د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې بیا پیل شي چې په نتیجه کې به یې د افغانستان او پاکستان اړیکې ښې شي. پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د سیاحت او تعلیم په چانګو کې د بهتری راوستو هوډ څرګند کړی. د پاکستان سرکړې ریوایي وزیر اعظم نواز شریف پرون په نیویارک کې د بل اینډ ملینډا ګیټس فاونډیشن له مشر بل ګیټس سره په ملاقات کې ویل چې له هېواده د پولیو مرض د ختمولو په لړ کې دوی ډېرې کامیابۍ ترلاسه کړې دي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د مبارزې لپاره یې یوه ځانګړې کاري ډله جوړه کړې ده. دا خبره دغه ریاست یو سرچینې تیره ورځ د نومنه اخیستل او غږ نه خپرولو په شر د مشرقي ازادۍ څانګې ته وکړه. د ملي امنیت ریاست د ملګرو ملتونو هغه راپور هم رد کړ چې پکې راغلي داعش ډلې د افغانستان په 15 ولایتونو کې نفوذ کړی او پلویان یې په زیاتېدو دي. د عراق پوز د روس، ایران او شام له پوزونو سره همکاري کوي څو د اسلامي دولت وسلوالي ډلې د ګواښ مخه ونیسي. دا خبره د عراقي پوز د ګډو عملیاتو کمانډ پرنیو په یو بیان کې وکړه. او د نړۍ د کتلوکانو مشر پاپ فرانسیس وایي په امریکا کې د بیلابیلو هیوادونو میش خلک باید د سختیو له کبله مایوس نه شي او د امریکا ذمهوار وګړي پاتې شي. پرون په نیویارک کې فرانسیس د مذهبي ازادۍ او مهاجرت په اړه نږدې 40,000 کسانو ته وینا وکړه. دا وو اسرار العالم مومن چې تاسو ته د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. د اختر دریم ورځ ته په پاکستان کې په سرکاري توګه باندې اخبارونه ندی جاری کړی شوی، چټیانې دي، نو د دغه لوجې تاسو ته د کورنۍ ورځ پاڼو د اداريو ټکی نه لرو، خو د نړیوالو مطبوعاتو نه ممتاز لپاره ټکی راغونډ کړی دي. مهمه برخه به واورې د اکانومیست مجله لیکي په پاکستان کې یو وار بیا د ډیر وخت نه پس معلومیږي چې ټولي حکومتي ادارې او پالیسۍ د پوز تر کنټرول لاندې دي. بلخوا وال سټریټ جرنال لیکي د افغانستان نه د نړیوالو عسکرو د وتلو سره افغان حکومت د امنیتي مسلو سره مخامخ کېدلی شي. د دغه دواړو مقالو مهمه برخه د فرخند اسد نهرو.
اکانومیست مجله لیکي په پاکستان کې پوز او میډیا د پوز د سرلخکر جنرال راحیل شریف هر دوره او هر کار ته لومړنی ترجیح ورکوي. که مطبوعاتو ته وکتل شي نو لومړنی عکس پکې د پوز د مشر جنرال راحیل شریف په نظر راځي، کله یې پوځي یونیفارم اچولی وي او کله په ساده کپړو کې. اکانومیست مجله لیکي کله چې د 2014 کال په عامو انتخاباتو کې نواز شریف ته دغه هیواد وزیر اعظم جوړ شو نو داسې معلومېده چې په پاکستان کې به اوس جمهوریت او جمهوري ادارې مضبوط شي او د هیواد مهمې فیصلې به ولسی جمهوري حکومت کوي. خو د وروستیو حالاتو داسې معلومیږي چې پوز یو وار بیا په پاکستان کې په هر څه کنټرول ترلاسه کړی دی. د نوړاندې د پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف په دور کې داسې ویل کېده چې د هغه د پالیسیو له وجې پوز ته ډېر نقصان رسېدلی او حتی پوځیانو ته دا ویل شوي وو چې کله دوی په ډیوټي نه وي نو باید ساده کپړې واچوي. خو اوس یو ځل بیا په پاکستان کې د پوز د پیژنګلو د ښه کېدو لپاره کار پیل شوی دی. اکانومیست لیکي د پوز د مطبوعاتو څنګه جنرال راحیل شریف د یو ستوري غوندې وړاندې کوي. میډیا هم د جنرال راحیل هرې دورې ته خاص ځای ورکوي، د هغه عکسونه خپروي. مجله لیکي په دې ټولو حالاتو کې سیاسي او حکومتي مشران یو ځل بیا وروستو تلي او داسې معلومیږي لکه چې ډېره موده پس یو ځل بیا په پاکستان کې د پوځي او ولسي حکومت او سیاسي مشرانو ترمنځ یوه خاموشه جګړه شروع شوې ده. په لومړیو ورځو کې داسې تمه کېده چې وزیر اعظم نواز شریف به د پاکستان په بهرنۍ پالیسۍ کنټرول ولري، که څه هم پوز د پاکستان په دفاع او بهرنۍ پالیسۍ دا وخت سخت کنټرول لري، خو ځینې خلک داسې فکر هم کوي چې کېدای شي مارشل لا هم ولګي. بلخوا ورسپانه واسټي جنرال لیکي په افغانستان کې ځینې پوځي چارواکي داسې فکر کوي کچېرې د افغانستان نړیوال عسکر وزي نو دغه افغان حکومت سختو امنیتي مسلو سره مخامخ کولی شي. په افغانستان کې د امریکایي او نړیوالو عسکرو مشر جنرال جان کیمبل پینټاګان او په افغانستان کې موجودو نړیوالو هیوادونو ته 15 داسې وړاندیزونه ورکړي دي چې پکې دا ویل شوي دي چې څنګه دوی په دغه هیواد کې داسې نورې لارې استعمالولی شي چې تر مخه ترې په افغانستان کې امن او ثبات پر ځای شي. په دغه وړاندیزونو کې یو دا هم دی چې باید دغلته د امریکایي عسکرو شمیره 10,000 وي او له وخت سره سره دغه 8,000 ته راکم شي او د 2018 کال تر پای پورې په دغه شمیره کې نور کمی وشي. جنرال کیمبل وایي کچېرې دوی د نړیوالو عسکرو په شمیره کې یو دم زیات کمی راولي نو دغه به افغان حکومت له امنیتي مسلو سره مخامخ کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا او ایران د بهرنو چارو وزیرانو د شام او یمن د بحران په اړه په خپلو کې خبرې کړې دي. جان کیری او محمد جواد ظریف پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په سنډه کې ملاقات وکړ او په یاد موضوع یې نظرونه شریک کړل. په دې حقله د مشال ریډیو د مرکزي سانګي ریپورټر ته صالح محمد صالح وړاندې کوي.
لویدیز چارواکي وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری غواړي په سوریه کې د بحران د سیاسي حل لپاره یو نوی پیشنهاد وړاندې کړي. د امریکا متحده ایالاتو نوی پیشنهاد چې امریکایي چارواکي ورباندې ټینګار کوي لا په لومړیو مراحلو کې دی. ویل کیږي دغه پیشنهاد شایي روسیه چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد عمده متحده ده له نورو هیوادونو لکه سعودي عربستان، ترکیه او قطر سره جرګه کړي. دغه درې هیوادونه د سوریې د حکومت د مخالف لوري یا اپوزیسیون ملاتړ کوي. شغلی کیری پرون ویل دوی د نړۍ له هغو مشرانو سره چې دا اونۍ د ملګرو ملتونو مقر ته راځي نظر شریکوي او دا ګڼو هیوادونو ته یو لوی فرصت دی چې د منځني ختیځ د ستونزو په حل کې مهم رول ولوبوي. دوی ویل موږ دې ته اړتیا لرو چې په سوریه او یمن کې د سولې لارې چارې ومومو. په همدې حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وویل له جان کیری سره د خبرو عمده تمرکز د اټومي مسلې په اړه پر هغه موافقه و چې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ لاسلیک شوې ده. د موافقې له مخې به ایران خپل لنجمن اټومي پروګرام محدودوي په بدل کې به له دغه هیواده لګیدلي نړیوال بندیزونه په تدریجي ډول لیرې سي. د ایران یو عالي رتبه چارواکي وویل تهران په پام کې لري له واشنگټن سره د سوریې پر بحران خبري وکړي. د ایرانی چارواکي چې له رویټرز اژانس سره خبري کوي وویل ایران د سیمې د امن او سولې په ټینګښت کې مهم نقش لري. د په خبره د سوریې او یمن د بحران د حل او نورو مسایلو په اړه به دوی په خپلو کې نظرونه تبادله کړي. بلخوا د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون پرون د ایران له ولسمشر حسن روحاني څخه غوښتنه وکړه چې د سیمې په ځنګړې توګه سوریې او یمن د لانجې له پای ته رسیدو سره مرسته وکړي. د سوریې د 4.5 کلنې جګړې له کبله څه باندې 2,40,000 کسان وژل شوي او په میلیونونو نور کسان له دغه هیواده وتلو ته اړ شوي دي. بلخوا په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د شیعه حوثي یاغیانو او د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح د ملاتړو پر ضد پوځي عملیات روان دي. ملګري ملتونه وایي د یمن په ناکراریو کې تر اوسه 2,000 ملکیان وژل شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
ملکار کھڑے نہ دے ملکار کھڑے نہ دے
د مشال ریډیو خبرونو کې مو د نغمه په غکه دغه سندره واوریدله. ورزو بیا د ریپورتونو لړۍ ته. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وای د اختر پر مهال د خو تدابیرو او د پوز د موثرو عملیاتو له کبله وسلوال په دې ونه توانېدل چې لوی بریدونه وکړي. دا خبره د افغانستان د ملي دفاع وزارت د عملیاتو مشر جنرال افضل امان تیر شپه مشال ریډیو تکړه فرشته د فرشته جلالزئی په ریپورت کې تفصیل اورو.
زموږ په عملیاتي پلانونو کې د اختر راتګ کوم اغېز نه لري. موږ خوشحاله یو چې د ملي اردو عسکر وتوانېدل چې د اختر د ورځو شامنیت ونیسي. موږ په دښمنانو پسې یو او ترورستي فعالیتونه خنثی کوو. ښاغلی امان زیاته کړه چې په تېرو څو ورځو کې د ننګرهار په کوټ او دیبالا ولسوالیو کې پوځي عملیات جاري ساتلي دي او د پوینا ملي اردو د هلمند په موساقله او کجکي ولسوالیو کې هم په پوځي عملیاتو لګیا دی. خو د افغانستان د امنیتي ځواکونو قابلیت او دا چې په یوازیتوب تر کومه حده د امنیت ټینګولو توانداري ګڼې پوښتنې پیدا کړې دي. د رپورټونو په حواله په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو فعالیت او د دې هیواد امنیت د امریکا پر متحدو ایالاتو فشار راوستی چې د 2014 میلادي کال تر پایه له دې هیواد د ټولو عسکرو د ایستلو پر پلان له سره غور وکړي. رپورټونه وایي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لوی قومندان جنرال جان کمپبل په خپل تازه رپورټ کې د امریکا دفاع وزارت او ناټو ته د هغو خطرونو یادونه کړې چې له افغانستان د ټولو عسکرو د ایستلو پلان یې پیښولی سي. د جان کمپبل په رپورټ کې د عراق تجربې ته اشاره شوې او پکې ویل شوي چې په 2011 میلادي کال کې له عراقه د ټولو امریکایي عسکرو تر وتلو وروسته د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش ته زمینه برابره سوه چې په دې هیواد کې ځالې جوړې کړي. که څه هم د امریکا دفاع وزارت تر اوسه په رسمي ډول په افغانستان کې د خپلو عسکرو د شمیر د پلان په اړه څه نه دي ویلي، خو یو لوړ رتبه امریکایي چارواکي له وال ستریټ جورنال سره په مرکه کې ویلي چې د افغانستان له حکومت سره به ګډ کار ته ادامه ورکړي څو د دې هیواد امنیتي ځواکونه د هغو پرمختګونو د خوندي کولو جوګاسي چې په تیرو 14 کلونو کې په دې هیواد کې شوې دي. د افغانستان حکومت د امریکا او متحدینو د روزنیزو او پوځي مرستو د دوام پر اهمیت ټینګار کوي، خو وایي چې امنیتي ځواکونه یې د دې توان لري چې د ټول هیواد امنیت په خپله ټینګ کړي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت د اپراسیون مشر جنرال افضل امان پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ملي اردو د تلفاتو شمیر په وروستیو ورځو کې کم شوی او د حکومت د وسلوالو مخالفو ډلو پر ضد د پرمختګ په حال کې دي.
مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام د نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونۍ خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې وو تر قواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځ راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د افغانستان امنیتي ادارو د ملګرو ملتونو هغه ریپورتونه رد کړي چې وایي د دغه هیواد په 25 ولایتونو کې اسلامي دولت یا داعش وسلوال ډله شتون لري. د افغانستان امنیتي چارواکي وایي د داعش وسلوالو خلاف د جګړې لپاره یو ځانګړې کاري ډله هم جوړه کړې ده. په دې حقله نور تفصیل د صالح محمد صالح په ریپورت کې ورو.
د ملي امنیت عمومي ریاست وای په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د مبارزې لپاره یو ځانګړې کاري ډله جوړه کړې ده. دا خبره د دغه ریاست یوې سرچینې د نوم نه اخیستلو او ژغ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وکړه. د ملي امنیت ریاست د ملګرو ملتونو هغه راپور هم رد کړ چې پکې راغلي داعش ډلې د افغانستان په 25 ولایتونو کې نفوذ کړی او پلویان یې په زیاتېدو دي. د ملګرو ملتونو د یوې کمیټې راپور وایي په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر په زیاتېدو دی چې له داعش ډلې سره خواخوږي لري. راپور د ملګرو ملتونو د څېړونکو یوې ډلې برابر کړی چې د القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو پر فعالیت څېړنه کوي.
د ملي امنیت عمومي ریاست وای د وسلوالو طالبانو په قومندانانو کې چې کله اختلاف راځي ناراض قومندانان خپل سپین بیرغ په تور بیرغ اړوي او په دې توګه د غچ اخیستنې هڅه کوي. حال دا چې د عراق او سوریې له داعشیانو سره به اړیکې نه لري. ځینې کارپوهان هم په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت پر پراختیا شک څرګندوي. د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر او د واشنگټن په ملي دفاعي پوهنتون کې استاد علي احمد جلالي وایي فکر نه کوي چې د داعش ډلې په څیر نورې ډلې ټپلې دي د افغان دولت بقا ته کوم لوی ګواښ پیښ کړي.
دا چې حکومت په ټولو ځای باندې کنټرول نه لري په ځینو ځای کې دغسې ډلې ټپلې راپورته کېږي، یا د طالبان له بدنې جلا کېږي یا نورې ډلې ټپلې دي چې راخوځېږي د دې لپاره چې ځان ته نوی مشروعیت پیدا کړي یا په نورو لویو ډلو باندې ځان وتړي او په نتیجه کې منابع ترلاسه کړي او یا د دې نه استفاده وکړي د قدرت ترلاسه کولو لپاره. مګر مهمه خبره دا ده چې دغه ډلې تر اوسه پورې دې قدرت نه لري او نه داسې کوم اضافي قدرت دی ده چاغه وکولای شي د افغانستان د دولت د بقا لپاره یو لوی تهدید.
د افغانستان د ملي امنیت سرچینه وایي دوی د یوې منظمې ستراتیژۍ له مخې د اسلامي دولت ډلې داعش په وړاندې څو لوی پوځي عملیات کړي چې بریالي و. د سرچینې په حواله په وروستیو کې په هلمند او ننګرهار کې د داعش ډلې څو مهم قمندانان او مشران وژل شوي چې له دې سره دغه ډله ډېره کمزورې شوې ده.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرخه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی په دې ورستیو کلونو کې د افغانستان په خوست ولایت کې د مصنوعي ګلونو کاروبار زیات شوه او دا مهال اکثره خلک په ودونو او د خوشحالۍ په نورو موقعو یو بل ته ګلونه وړي. د دې نه علاوه دا مهال یو شمېر خلک د کورونو د دیوالونو لپاره ګلونه او د دروازو د ښکلا لپاره هم بیلابیل مصنوعي ونې اخلي. نجیب الله الوخیل یې تفصیل وړاندې کوي.
یوازې یو لسیزه وړاندې په خوست کې د مصنوعي ګلانو کاروبار ډیر محدود و. په ښار کې څلور پنځه دوکانونه ول چې ګلان به یې خرڅول. هغه مهال به لږو خلکو ودونو ته ګلان وړل، خو حاجیانو او د دیني مدرسو فارغونو ته د غاړې د پلنو او درنو ګلانو وړل رواج ول. مګر اوس مهال د ګلانو د استفادې ساحه پراخه شوې ده. اوس نه یوازې د خوست ښار په کوڅو کې د ګلانو یو شمېر پلورنځي تر سترګو کېږي، بلکې د ډېری ولسوالیو په ځینو ښارګوټو کې هم د ګلانو پلورنځي شته او خلک ورڅخه ډول ډول ګلان رانیسي. دا چې عموما خلک په کوم مناسبتونو کې ګلان رانیسي د نظرجان په نوم یو ګل فروشي په اړه مشال رادیو ته داسې وایي.
دلته د ودونو لپاره په ګلان شته دي، د لمرۍ لپاره شته دي، د خلکو د تبریکۍ لپاره شته، د مدرسو د سیزن لپاره شته دي، پوهنتونونو چې پاره شي دغه لپاره شته، د مکتب نه څوک پاره شي دغه لپاره شته، څوک مقرر شي نه وایي دغه لپاره ډلۍ شته.
د عتیق رحمان په نوم د ګلانو د وی عمده پلورنځي مالک وایي چې دوی له چین او پاکستانه د مصنوعي ګلانو پرزې راوړي او بیا تبستبندی کوي. د دې نه یوازې د خپل کاروبار رضایت لري، بلکې دې ته هم خوښ دی چې یوازې د ګلانو په دستبندۍ باندې د ترشلو کورنۍ پورې واړه زړه اخته کړي او د هغه هم پرخه گزاره روانه ده.
لکه مونږ ټول د چین خلاص مال راغواړو، دلته مونږ ټول هر څه خپلې بسته کوو، نو مونږ خپل کاروبار کې ډیر خوښ یو. بل دا چې مونږ ټول د کورونو والا مونږ مصرف کړي دي، دا سوخه چې مونږ سره یو 15 شل د کورونو را سره دي چې ټول په دې کې واړه زړه مصرف دي.
عتیق رحمان وړاندې وایي چې په خو ډیرو لږو خلکو ګلان خوښول، خو اوس د ګلانو نه استفاده نږدې د ټولو خلکو په کلتور بدل شوی.
لکه مخکې چې وا په سلو کې لاس پیسه د خلکو به دا ګلان کار کولو، ګلان به خوښول، اوس چې د په سلو کې نه سل پیسه ډیر دا ګلان خوښوي. بل دا چې ورځ ورځ ټولنه عصري کېږي، ډیر ښایسته ښایسته ګلان خوښوي. اوس لکه ټول خلک داسې شوي دي لکه په خپله د ګلانو کاروباریان.
د فریدالله په نوم یو ځوان چې د مصنوعي ګلانو د پرزو بستهبندي کوي وایي چې
د ویچاټ کې زه د چین سره پلین کې وم، د پاکستان سره بس هلته سمپل جوړه کې ماته په ویچاټ کې اکثر ورولېږي چې دا څنګه شو بس زه ورته بالکل اوکے دی.
بل خو د نعمت الله حمد په نوم یو ځوان چې د کور د ښکلا لپاره د ګلانو بیرودلو لپاره د ګلانو یو پلورنځي تر خپلې وای چې
د ګلون مخکې دومره رواج نه و. نن سبا خوست ولایت کې ډېر څه وچ شوي دي ګلون خپل ډېر ځای کې ملدل یا دي خو خپل زر ډېر شوق سره لري ګلون سره خپل دمې ذوق دی چې
زیاتونه ورده. که څه هم د ګلانو د کاروبار پراخېدل د خلکو د کلتور او فرهنګ د لوړېدو نښه بلل کېږي خو بل لوري ته یو شمېر کتونکي اندېښنه لري چې د افغانستان په شان په ضعیف اقتصاد لرونکي هیواد او مصرفي ټولنه کې په ودونو د ښوونځیو مدرسو او د تحصیلي مؤسسو د زرګونو فارغینو په جشنوارو کې په دې اندازه د بې شمېره ګلانو کارول په پای کې په یوه ټولنیزه ستونزه او یو داسې پیټې بدلېدای شي چې پورته کول به یې د هر چا له وسه پوره نه وي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څو به شک چوه
ډیر سخت راوالی تیره هر څه کې
یو څه مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده. زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د خبرونه هر سهار په 9 بجې د سلام پښتونخوا په غږ شروع کیږي او تر مازیګر شپږ بجو پورې جاری وي. د دې خبرونه اوریدو لپاره تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پته ورتلئ شئ. د مشال په پاڼه باندې خپل ویډیوګانې، تصویرونه او نور ډیر معلومات هم ترلاسه کولای شئ او نه یوازې د روانې خبرونه بلکې د تیرو شو ورځو خبرونه هم بیا بیا اوریدلئ شئ. د سهرنی خبرونو وخت په دې سر ته رسید. د مشال ریډیو نور خبرونه لا هم دوام لري چې د مشال نور همکاران به پر مخ بیای او تر مازیګر شپږو بجو به جاری وي. د سهرنو خبرونو نه خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړي. د دې غړې په اخیری برخه کې د هارون باچا په غږ کې دغه ټپه تاسو ته ډالې دي.
کدام وای چیز خوشحال یما دزل پر سر میں نویش تے سر پر سر گوبدے کلو وینا دروار لسمیش کو کے راشوا جزت ہم یو دل سم وگورما یار دی تنا لوی اخترا تیرا تو تین انتظار کو میا نا دکڑ مار د سر خا ماروا جد خوانم نو خبر کڑے و دے و ما ہم مادل بازار دیوران کو دیوران شیبی بازار بیا را شمایا دبا د یار کلیتا زموا د خوشاله نه خوب لی مو تن راضی نا دبا کا بلتا روانی غم سینا زار شم بیا بہو کو دیدنو پچھ پسرو شنڈو زنگے دے لو خوب آپ زمانہ پچھ پسرو شنڈو زنگے دے لو خوب زما جانان زما کیوا چې د
قدم خاورې رانج د سترګو کړم خدای دې زما کا غونډې مونډې او په سرب غونډې چلوم تا بساتم لک پوی خزانان ګوري وا زبد نصیبا او یار په خوب کې نوی نما خلک اختر تا خوشالی زمتافر له غم وخه تو یو ما کبي یار ژوندون ګران دی وا چشنا نوی ز وطن س بے وطن خلک د یار لغما پایم او لک چې بوټه په بولو شوینی نا یا په دې لویا دنیا کې نو بغیر ل یار ژوند یوازې تیر ومه دای زما واس تورای کې او چې د پلانې په واد زم تورای وه ما او د لیبلې د خپل شنا غم نکړم او یاد کم کم په لوب زما یاد کم او د لیبلې د خپل شنا غم نکړم او یاد کم کم په لوب زما یاد کم کمپلو بزما یارا کم نکور د خیال زنګو دواي توپ کی زنګي پچای وشليږي لړونا او د مين یار می پیدا نکو دنیا می چان کا ګټ پګټ وګرځې د ما کسره کی سل قسم او خرما نهیر شي چې د سترګې ونیلم کب فکر بند په زولنو کړم او چې رانا خلاص شي برابر جانا لدینا حالت خپل بل خراب کړو تا بد صبر خزانې ما